تنلتقى بليجي او منغ خبل جنل دشروكا ويسو
د تیر 2023 کال د اگست په میاشت کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د افغانستان وسلوال پوز هم ونړید او ډیری برخه پوزیان یا په افغانستان کې پاتې شو او یا هم ځینو ځانونو نور هیوادونو ته وستل چې هوایي ځواک هم یو برخه و. د تیر رنګ شوی جمهوریت نظام د وسلوال پوز عمومي ویان جنرال اجمل شینواری وای د وسلوال پوز په ځانګړي ډول د هوایي ځواک ډیر منسوبین له هم په افغانستان کې پاتې دي او په خبره له سختو امنیتي ګواښونو سره خپل ژوند پر مخ بیایي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل ډیری هغه افغان پیلوټان او یا انجینران چې په افغانستان کې بند پاتې په ښکاره ژوند نشي کولای. د نوموړي د معلوماتو له مخې په تېر جمهوري نظام کې د هوایي ځواک شمیر 15,000 و چې یوازې څه باندې 4,000 پیلوټان د هوایي برخې انجینران او نور کارکوونکي وو. د جمهوریت له سقوط وروسته یوازې 1000 کسه د هوایي ځواک د پخواني لوی درستیز یاسین ضیا په همکارۍ امریکا ته انتقال شول. نوموړی وایي اوسمهال 150 پیلوټان په ایران کې، 100 کسه په پاکستان کې، 8 کسه په تاجکستان کې، 8 کسه په ترکیه کې او څه باندې 15 کسه په لویدیځو هیوادونو کې میشتي. له نوموړي مو په افغانستان کې د پات پیلوټانو او انجینرانو د شمیر په اړه هم وپوښتل، خو د امنیتي ستونزو له امله یې په دې برخه کې له معلوماتو ډډه وکړه. د تېر جمهوري نظام د وسلوال پوز عمومي ویان جنرال اجمل شینواری په دې برخه کې له نړیوالو د همکارۍ غوښتنه کوي.
دوی یو لوی شمېر په کور دننه په افغانستان کې په بد اقتصادي او امنیتی حالت کې ژوند کوي او یو تعداد نورې د سیمو په هیوادو کې ژوند کوي چې هلته هم په پټه ژوند کوي. د دې په خاطر چې هلته هم دغه ستونزې شته دي چې که د هویت افشا شي کیدای شي چې دونه هغه هیوادونه بیا خپله ګټه باندې ګټه پورته کړي او یا دا ده چې وګواښل شي او د من نه ویوړل شي. نړیوال دوستان باید دا ومني چې د اصلي متضررین د افغانستان ټول وګړي په ځانګړي ډول د وسلوال پوز منصوبین دي او بیا په ځانګړي ډول د هوایي ځواکونو منصوبین دي.
هڅه مو وکړه د طالبانو حکومت له دفاع وزارت په دې اړه چې اوسمهال څومره پیلوټان لري او هوایي ځواک څه ډول فعالیت کوي، آیا د تیر جمهوري نظام ځواکونو دوی سره شته که څنګه معلومات ترلاسه کړو. خو د دې وزارت بیان عنایت الله خوارزمي د دې راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې د 1401 کال د سور په میاشت کې ویلي وو چې دوی د تیر جمهوري نظام د انجینرانو او پیلوټانو په مټ شپېته هغه چرخې تیاری چې د سقوط پر مهال له کاره لوېدلې وې بېرته رغولې دي. د 2023 کال د اګست په میاشت کې کله چې طالبان د بیا ځلې لپاره په ټول افغانستان واکمن شول، د افغانستان هوایي ځواک 4 هلیکوپټر او نورې نظامي الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته د پیلوټانو سره ولېږدول شوې. د طالبانو د دفاع وزارت څو ځلې له دغو هیوادونو غوښتنه وکړه چې دا الوتکې دوی ته ورکړي، خو دا کار ونه شو. هغه مهال ځینو رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړل چې له دې نظامي الوتکو او هلیکوپټرو یو شمېر متحده ایالاتو ته هم لېږدول شوي، خو رسمي د دغو الوتکو په اړه څه نه دي ویل شوي چې دا مهال چیرته دي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکم شفیق خپلواک وی جلا وطنی شیر تری وړی.
از چې کابل ته ما یو د خپل خونې کې شیر تری وړی. او شکر از ټول خپل احساس ته تښتې سمې شیر کې.
په خبرونه کې لبل جلا وطن شاعر نور محمد لهو سره هم شخه تلایم. د دې بیا د شیر لمن په سویسرلند کې لرنګونو ډکه شوې.
زه یو شیر بار بار لولم، یا بیا ځینې وخت پرېږدم چې څه وخت په تیر شي بیا ورته راځم مراجعه کوم.
د ډاکټر هاشمی سره د ده د ډاکټرا د ډیزرټیشن پر اثر شخیدلې.
خو خبره به داسې وشي زما د موضوع حدود د دینه هم تاکل شوی و لګیان شوی و.
لنډه کیسه لرو.
د پارک د زړې ونې له څانګې پاڼه مخې ته
او له داسې چا سره هم خبرې کوو.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډېر زیات ترې نه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ را وروسته یو شمېر لیکوال او شاعران له افغانستانه ووتل. په دې ډله کې یو هم شفیقه خپلواک ده چې پخوا یې ډېر شعر لیکه، اوس لږ شعر لیکي. علت یې څه دی؟ له هغې خپلواک سره مې دا مسله په تفصیل څېړلې ده، خو مخکې تر دې چې د دې تجربې په اړه له دوی څخه واورو، د کره کتونکو ځینې نظریات به پر شعر د جلا وطني د اغېزو په اړه له تاسو سره شریک کړم. د تبید او له هیواده د کډوالۍ مسله په نړۍ کې نوې نه ده. له پیړیو راهیسې د بېلابېلو عواملو له امله انسانان مجبور شوي دي چې خپل ټاټوبي تشا کړي. یو شمیر ناقدان په دې نظر دي چې د مکان له بدلېدو سره د شاعر په ذهن کې سوالونه پیدا کیږي. ولې دلته ژوند کوم؟ ولې دا حق نه لرم چې په خپلې اصلي مینه کې شپې ورځې سبا کړم؟ ولې نور ماته د درېمګړې په سترګه ګوري؟ ولې د نورو په څیر خوشحاله نه یم؟ تر کله به دا ژوند همداسې بې سرنوشته وي؟ دا او دې ته ورته ګڼې پوښتنې شته چې ممکن د شاعر یا لیکوال په ذهن کې په جلاوطني کې راوګرځي. د کره کتونکو دا خبره په اروپا کې مشهوره ده چې هنر ځوابونه نه دي، هنر سوالونه دي. د دې تر څنګ جلاوطني د شاعر په ذهن کې د وطن د مینې تنده زیاتوي چې دا تنده شاعر ته شعري موضوعات ورکوي. د کورنۍ د غړیو، خپلوانو او دوستانو یاد هم ممکن د شعر د الهام د مرغه وزرې وتخنوي. دغسې یادونه نستالژیکو موضوعاتو ته هم لمن خوړوي. په لسګونو زره افغانان د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ته کډوال شوي دي چې د دغو سیمو چاپېریال هم شاعر د طبیعت له نویو ښکلاو سره مخامخ کوي. په بهرنیو هیوادو کې لیکوالان او شاعران د کورني سیاسي اجتماعي نظام له زنجیرونو آزادي شي، نو ممکن د زړه د تل خبرې وکړي، هغه خبرې چې صدق پکې وي، چې دا د رښتینې هنر تقاضا ده. کره کتونکي بل لور ته دا اندېښنه څرګندوي چې جلاوطني پر شاعر ممکن منفي اغېزې وشیندي، په ژور خپګانې اخته کړي، ژوند ورته پوچ او بېمانه ویسي، او شاعر داسې پوښتنې له ځانه وکړي چې ولې شعر لیکم، د چا لپاره یې لیکم. اوس به له شفیقي خپلواک څخه واورو چې کاناډا ته له تګ وروسته په شعر کې څه تغیر راغلی.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم چې تغیر راغلی، که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغیر راغلی کمه شوې
ده. علت یې څه ده؟ څه ولې کمه شوې؟
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه ده چې زه باید یو خو داسې یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته هم ځینې مقالې به چې راکړي وینې کو ریسرچ به وکړه، نه ما د دې لپاره مطالعه لکه ته پارک مجبور انسان مختلف ځایونه ولولي، ریسورسز ولولي، ته بیا دې غنو وروسته یو شی ځینې جوړ کړه د ریسرچ پیک اپ. ما به چې کله دا لوستلم، اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپل د ریسرچ مقاله لیکلې وای، د څېړنه مې په خپل ذهن کې بشپړ شوې، بیا ما کولی شو چې زه هغه په کمپیوټر کې ولیکم، لکه بشپړې په استرا د کاغذ پر مخ راوړم. شعر ما ته هم نه دی، زه باید یو څه یو څه احساس کوم. دا احساس ما ته زما په لاشور کې، زما په ذهن کې، زما په زړه کې بشپړ شي، او زه پوه شم چې دا څه شی دی. دا یې زه د کاغذ پر مخ راوړم. د تیرو کلو شاید یو ډول کله کله انسان ځان ته پلمې جوړوي، ځکه نه پوهېږم صادقانه خبره دا ده چې زه نشم کولی هغه درد چې په دې تېرو کلونو کې راغی، هغه بایله چې وه، هغه څه چې وبایلل شول، زه له هغه سره مخ شوم، زه ترې تښتم. او چې کله څوک له خپل احساسه تښتي څنګه شعر کې؟
ډېر کله ډېر شاعران دا وایي چې کله یو درد ډېر احساس کړي، هغومره ډېر دې ته ضرورت پیدا کړي چې هغه راوسپړي او هغه په هنري شکل باندې له نورو سره شریک کړي. په دې حساب خو بیا په کار ستاسو ډېره شاعري وکړه.
نه یم چې انسان څه پرېږدم، نه پوهېږم څه ډول ده ته، مګر یو مرحله کې چې انسان یې چې ځان ترې تېروي او نه پرېږدي چې احساس کړي، ځکه چې که احساس کړي فکر کوي حقیقي،
یعنې د مایوسي احساس ورسره کوي.
یوازې مایوسي نه ده، درد به یو معنا پیدا کړي که نه، لکه چې څنګه چې انسان پوهېږي یو باید یو دلیل ولري، یو درد چې دی له ځوابونو نه پوښتنې ډېرې دي، او پوښتنې دومره پازابوونکي وي چې بالاخره ټول خپل موجودیت ورسره پوښتي، ټول هر څه ورسره پوښتي، په هر څه شک منه کېږي، ځان په شمول
فکر نه کوي. هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي، ځکه دغه څه احساس کوي. هنر باید د سیاست په آینه کو کې ونه کتل شي.
د دې راځي په پښتنه کې زه د یو فرد په توګه نه غوښته تیر سوم، زه څنګه لږه چې دایم، زه د یو فرد په توګه زما ټول ژوند په بل مخ واوښت، زه څنګه د دې چې دایم، ما څنګه له هنر پیلوې، زه خو د عمل تجربې برخه یم، زه خو د عمل درد برخه یم، که نه په شخصي لحاظ یم، په فردي لحاظ یم، زه څنګه له هغه څه جدایم، که جام ګروپ په دې وطن کې زه برخه یم، زه ومه هلته ما په سترګو لیده که اوس دا ډول یو لوی تغییر رامنځته کېږي، زه څه ډول ترې بېله یم، زه نه پوهېږم زه څه ډول ځان وبېنه چې دا کوم، زه یو بل څوک هم د دې لپاره چې زه شعر لیکم، زه څنګه شم، زه د هغه تجربې برخه یم، زه نه شم کولی چې زه هنر او سیاست نه دی، درد دی.
درد په خپله هنر ده، لیکن که سیاسي حالاتو ته خلک ګوري
بیا له هنر سره په ټکر کې راځي. مثلا په د پنړی کې د جنونورو خلکو حالات ته څوک ګوري، په منځنی ختیځ کې عربان مهاجر شوي دي، ډېر عالی ادبیات یې لیکلي دي، خصوصا د هجرت ادبیات سي دوی مهاجر شوي دي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتلې دي. حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال چې کوم افغانان له افغانستان وتلي او نورو هیوادونو ته تللي وو، هلته هم ستونزې او مشکلات ډېر وو، د خلکو ډېر مشکلات لرل. هلته هم لیکوالی کړې ده، داستانونه یې لیکلي دي، شعرونه یې لیکلي دي. نو بیرته له تاسو دا پوښتنه که زه وکم، څه شی د دې باید سوي دي سي له شعره کې یو څه فاصله واخلي؟
زه په خیر یو څه وخت اړتیا لرم. هغه د هر چا د رغېدو، د هر چا د هغه پروسه متفاوته وي، یو دا خبره هم ده. بله خبره دا هم ده چې زه نهایت داسه هڅه کسه یم، لکه یو انسان د پیم زه لږ څه ډېره یم. ښه خبره نه ده دا، هغه د کوم شی خبره ده چې زه پوستکی نه لرم که نه. زما ښایي همداسې یو حالات وي. یو دا خبره ده. بله خبره چې دا یو ناڅاپي ده ژوند. زه چې کابل کې وم، ما یوازې خپله خونه کې شعر لیکلی شوم. ډېر کله چې ما شعرونه لیکلي، زه به چې سهار راویښه شوم، نو یو څه ما ډېر کله سهار چې په زه راویښېدلم، ما ډېر شعرونه یو وخت کې لیکلي دي. اکثریت شعرونه مې خپله خونه کې. کله کله چې زه له خپلې کوټې نه بل چېرته وم، او ماته به د شعر کوم احساس هم راغی، ما ښایي تر نیمایي لیکلی لږ وروسته ما دوام نه دی ورکړی، نه مې شوی کولی. انسان نه پوهېږم اموخ شي، نه پوهېږم هغه ذهن دی په یو نوم ځای کې څه کار کوي یا نه پوهېږم. دا د شعر د لیکلو وخت خورا ساس وخت دی. دا داسې یو وخت دی لکه هغه څوک چې د هغه ته به مو پام کړی دی، د اکاسانو ته، د حیوانات چې اکاسي کوي په ځنګلونو کې. یو نیم ډېر حساس مرحله، یو نیم ډېر جالب پروسه. مثلا یو الوتونکی ښکار کوي که نه، چې خوله کې رانیسي یو چې باندې وټیټېږي هغه کوي. هغه دپاره هغه اکاس ښایي شپې هلته تېرې کړي، د دې دپاره چې هغه یوه صحنه هغه کوي. او د همغه یوه صحنه د دې ټول اکاس دی، د همغه یوه صحنه د دې ټول هنر دی، همغه یوه صحنه ټول هغه څه دی چې هر دي شیرای نه یو څه دی، همغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کړي، تی باید ریکارډ کړي. او که نه سو بیا در نه لاړی. او داسې یو څه چې زما دپاره د تېر دوه کلونو ټول سفر وو، او تر اوسه هم دی. زه تر اوسه په همغه یو باثبات ځای کې نه یم پاتې شوی، چې حداقل دې ځای کې نه یم پاتې شوی، چې حداقل زه دې مثلا درې میاشتې پکې تېرې کړم. نو بیا دا هم زما دپاره یو ذهن دپاره مې یو لوی چلنج دی، زما په نظر، چې زه یو حداقل یو باثبات ځای کې پاتې شم، چې زه یو څه وخت احساس وکړم چې ذهن مې اموختس. ځینې خلک مثلا د بې خوبي سره مشکل پیدا کوي که نه، ځایونه چې تبدیلی بیا خوبی خرابېږي، لکه صحیح خوب نه شي کولی. زما دغه مشکل دی. نو ښایي یو دلیل بیا دا هم دی چې داسې دا ژوند په روان حالت کې دی، یو په منډه منډه کې دی.
شاید همدا علت وي چې یو ځای نه یاستې، او ستاسو دا مخکنۍ خبره تاسو ویل چې په خپله کوټه کې به مې سهار شعر لیکه. د عرب شاعر نزار قباني وایي، زه چې کله په بیروت کې اوسېدم، سهار وخته به پاڅېدم، تر سمندره به تلم، له یخوا به راتلم، نو هره ورځ به مې په یوه جیب کې هم شعر و، په بل جیب کې به مې هم شعر و. خو بیا وروسته چې له لبنانه لرې سوم، وایي بیا دا شعرونه به کله نا کله په یوه جیب کې پیدا شول. نو عادت شک نسته.
دا بالکل دغه خبره ده.
او یو بل شیم ده، تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي، پخوا مو ډېر زیات لیکل. شاعران او لیکوال هر وخت دوامداره شکل باندې په یوه مقطع زمانی کې ډېر څه نه څه لیکلی، یو ځل ډېر لیکي، بیا کم لیکي، بیا یو وخت بیا راځي چې ډېر ولیکي. دا شی هم ده که نه؟
فکر کوم دا هم ده، ځکه چې کله چې انسان ډېر لیکي، بیا په ډېرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره مکوي. یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا دی چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي ادا کل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. دغه داسې وکاله ښه خبره نه ده چې زه قید ورته کړم، لیکن ادقل تر یو ډېره وخته پورې کړم. لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه نه و چې اوس موږ خلک فکر ونه کړي چې اولې څو میاشتې، لیکن نه دوامدار څوک څو کلونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې، چې ته په کومه محور باندې راڅرخي، دغه ستا لیدلوری یې د شعر دپاره څه دی. دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه راوانخلي، ځان درک چې کوم شي کې ښایي، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې چې انسان څومره کولی شي، حتی کار څومره خراب شي، کار څومره بېکاره شي، کار څومره کمزوری شي، باید ویلي کي ضرور نه ده چې اسمندي خبرې کي. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینو شعرونو مې ډېره پښیمانه یم، ما په نظر ډېر خام شعرونه وو، د عقل کلي کلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای هغه شعرونه له برکته دغه احساس نه زه لرم. یو مرحله ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم کې یو څه وخت درېږي، دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي. موضوعات له تکرار انسان ژغورل کېږي که یو څه وخت وقفه ورکوي. البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن د شعوري لاسي ورکي، که نه د قصدي وقفه کې که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله وي. دا د استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې، بیا د دې مرکه کې ویلي چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم، بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل، دا خبره یې ښه راباندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي، د دې خبرې هغه پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولی شي چې شاعري بنده کړي، لکه دا څنګه امکان لري. بیا ده وویل و شعر دې دی لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه درته راځي یو ځل دروازه درته راوټکي، ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي، ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا نه راته راتلی، یو څه وخت مې وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم وي چې که چا ته شعر راځي وویې نه لیکي، که چا سره د شعر نوې موضوع وویې نه لیکي. خو که څوک له داسې حالات سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بېرته انسان ورته راګرځي.
له اغلې خپلواک څخه په مننې، نشتې دوه کاله کېږي چې دا له افغانستانه وتلې ده. دا له هغو خورا محدودو افغان شاعرانو څخه ده چې د شاعري د پیل په کلونو کې یې ډېر شعرونه لیکلي دي. د دې تر اوسه پورې څلور شعري ټولګې چاپ شوي دي. له یوې خبرتیا وروسته بیا هم د شعر لمن نیسو. د داسې افغان شاعر نظر ته سره شریکوم چې د جلاوطنۍ د پیل په کلونو کې شعر نه شوی لیکلی، خو اوس په منظم ډول شعر لیکي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په 2003 کال کې په سویسرلند کې پناه واخیسته. دی وایي چې د کډوالۍ په لومړي وو کلونو کې یو شعر هم ونه لیکه، خو له تیرو شپږو کلونو راهیسې د شعر مرغه د دل سره نه دی الوتی. مخکې تر دې چې د شاغلي لاهو په ژغ د شنې مرغۍ په نوم د شعر ته غوږ سو، له ده به د شعري تجربې په اړه واورو چې څنګه شعر لیکي.
معمولا زما شعرونه په یو واړه تصویر باندې پیلېږي او کله کله بیا داسې وي چې یو بشپړ شعر راسي او دا بیا په کاغذ لیکمه. بیا ځینې وخت داسې چې په هماغه یو واړه تصویر کې همداسې ولاړ پاتې کېږم، او بیا ځینې وخت داسې هم وي چې یو شی ولیکمه هغه بیا نو تر ډېرو ځنډو را سره پاتې وي. او بل عادت مې هم دا ده چې په یوه ساعه نسم کولی چې مکمل یو شعر ولیکم. شعر دپاره زه وخت ورکوم، داسې وخت کېږي چې ما یو شعر لیکلی ده په هغې یوه هفته تېره شوې، بیا وروسته ورته راغلی یم، نو په هغه نور هم داسې یو ضرورت مې احساس کړی چې دا بشپړ نه ده، تصویرونه یې سم نه دي راغلي، کلمات او موقعیت مناسب نه دی. بېرته لکه یو ستاسو په څېر د یو کیسه لیکوال چې څنګه یو طرحه جوړوي، څنګه یې ډټوي، دغه کار له شعر سره هم زه کوم. داسې موقع هم راځي چې زما شعر دوه لیستو یعنی له شلو کرښو نه زیات وي، خو دا چې زه دا د په شعر کې د اعجاز صنعت ته زه ډېر احترام لرم، نو د هغه په وجه کله کله دغه شل کرښې شعر سو یعنی درې څلورو کرښو ته رالنډېږي. او بیا هڅه کوم چې یعنی زه یو شعر بار بار لولم، بیا ځینې وخت یې پرېږدم چې څه وخت پرې تېر شي، بیا ورته راځم مراجعه کوم. یعنی د شعر دپاره پوره حوصله پکار ده. یعنی زه داسې لازمه نه ګڼم ځکه چې یعنی یو شعر څنګه ولیکل شو او هغه بیا خپور شي، ځکه چې خیالونه بدلېږي. مونږ یو وخت د یو اشیا د یو څیز په باب نظر یو ډول وي، خو بل ورځ کېدای شي بدل شي. هغه رنګ مو چې نن خوښ سو بل ورځ کېدای شي هغه رنګ مونږ ته په زړه پورې نه وي، تکرار شي. نو ځکه دا شعر ته وخت ورکول د دې سبب کېږي چې یو خو ذهن ریفرش شي، او بل کېدای شي هغه وروستی انتخاب داسې یو انتخاب وي په شعر کې چې هغه تر تله پاتې شي او د لوستونکو دپاره هم باید جذاب واوسي.
له انځورګر شاعر لهو څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر چې په ازادي راډیوي مجلې پروګرام یې لورولی دی.
دو غرونو تر شا په تور قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ، د باغ له پاڼو الوتلې شنه رڼا ته پسې مړه شوه. دنګ چنار د دریا دیږي همغتې لکه ستا د ګلاب مخ رنګه رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو. اوس یې تا پسې لاسونو باندې زالې لکه زخم راشنې شوي. چیرته لارو کې چې ژیړ ګلونه ګورې پسیرو کې د چا د لمدو سترګو تکې سرې سرې ناستې چیغې اوس هم اورې. نیمه شپه د یوې تږې شپېلۍ خولې ته لپې لپې شنې سندرې اوس هم شیندې. ایشته غوږ سه له آسمانه لکه غشي ناشنا چیغې راوري. څو لیوانو د آسمان لاجورد اغوستي پر شنه رنګ یې ازغن تار دی راتاو کړی. مرغان ډوب دي تصور کې د بدن کوم غړی خارج کړي څو آسمان کې یوه لپه شنه فضا په کرایه واخلي. د دې ښار سوداګر واړه د مرغانو په وزرونو تجارت کا. په قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم. زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم. بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه کړه چې زما په ستړو لپو له پېړیو داشنه شوې ځاله در وړي. او ته هم بېغمه ومره، هسې هم د چا پرې شوی وزر بېرته نشین کېږي. چې وزر او الوت نه وي پراخ آسمان او شنه هوار طول بیمانا دی، او مرغ پاته که دلم لوی عذاب ده، او مرغ پاته که دلم لوی عذاب ده، لوی عذاب ده.
پښتو شعر کې د انسان دوستي څېړنه هغه موضوع ده چې سید اصغر هاشمي د دکتورا لپاره انتخاب کړی و او د ډاکټري سند یې ترلاسه کړ. دا کتاب تازه په دوو ټوکونو کې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. دا موضوع ښاغلی هاشمي څرنګه د ډیزرټیشن لپاره غوره کړی؟ موضوع پراخه نه ده. لومړی به له ښاغلی هاشمي څخه واورو چې له کوم وخته تر کوم وخته پورې په شعر کې د انسان دوستي مسله په دې کتاب کې راخصل شوې ده.
په پښتو شعر کې ما یوازې دویمه دوره انتخاب کړې ده. په پښتو ژبه کې موږ درې دورې لرو چې لومړۍ دوره د 1909 کال نه شروع کیږي تر 1905 کال پورې، 1905 کال نه دویمه دوره شروع کیږي تر 1905 کال پورې. یعنې زما د کار حدود 300 کال نیسي. په دې 300 کالو کې موږ په پښتو ژبه کې روحانیان، خوشحال خان او لارویانی، عبدالرحمن بابا او لارویانی، او عبدالحمید مومند او لارویانی، دغه کسان تیر شوي دي. او دغه څلورو ادبي مکتبونو کې د انسان دوستۍ فکر چې د چا په شعر کې وو او د کوم بود نه یې پرې خبرې کړې وې، په دغه کسانو باندې ما بحث او څېړنه کړې ده. په دغه دورې کې، په دویمې دورې کې، د شپېتو کسانو هر افکار ما اخیستي دي چې د انسان او انسان دوستۍ په اړه یې خبرې درلودې.
پښتو شعر د 300 کلونو په ترڅ کې، یعنی موضوع ډیره وسیع نه ده، ستاسو په باور چې په دې کې د انسان دوستۍ مسله وڅېړل شي؟
زما د خپلې تجربې پر اساس باندې ښه خبره دا شوه چې ما د مثال په ډول یوازې روحانیان انتخاب کړی و. په دې دورې کې مې چې ده په انسان دوستۍ باندې خبره کړې وه. یو کس مې کا انتخابو، مثال په ډول خوشحال مې انتخابو، یا مثال په ډول ځینې نور هغه کسان مې انتخابو چې یو کس و. نو په یو کس باندې ښه کار نه کېده، خو که ما یو ادبي مکتب انتخاب کړی وه نو دا به غوره وه. بالخصوص په ځانګړي ډول هغه ادبي مکتب چې هغوی په شعرونو کې د انسان او انسان دوستۍ مسله ډېره لیدل کېږي. د مثال په ډول د روحانیانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، یا د عبدالرحمن بابا په لارویانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، دا موضوع ډېره لیدل کېږي. خو دا چې زما موضوع په څلورو ادبي مکتبونو کې ما دا کار کړی دی، نو ما نهایت خواري وکړله تر څو زما د موضوع حدود کا پراخ هم دي، خواري ډېره وکړمه او خپل موضوع په ښه ډول باندې پای ته ورسوم. خو ښه خبره به دا شوه چې زما د موضوع حدود د دینه هم تاکل شوی وی ولدي هم شوی وی.
په دې کې شک نشته چې دا کوم زمانه تاسو یاد کړی ده، په دې کې دا موضوع څېړل ډېره خواري غواړي. تاسو خوشحال خان خټک ته اشاره وکړه، هغه څوک چې اقبال ترې متاثر دی او ځینې سمبولونه هم لکه د باز سمبول له خوشاله اقبال اخیستی دی. تنها په اقبال باندې په لسګونو دکتوراوی په غرب کې اخیستل شوي دي. نو څرنګه تاسو وایئ چې په خوشحال کې د انسان دوستي د څېړنې مسله محدوده وه او ځکه ما نورو ته هم مخه کړه؟
نورې دنیا کې رښتیا هم چې کله تحقیق کېږي په لویو 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 لیکوالانو باندې، مثال په ډول په مولانا باندې امکان لري. ما یو خپرونه کې واورېده چې 1850 د دکتورا ډیزرټیشنونه لیکل شي، یا په اقبال باندې هم دا کار به شوی وي. خو د اقبال باندې که د دکتورا ډیزرټیشنونه لیکل شوي دي، نو اقبال په هغه خوا باندې به لیکل شوي وي چې هغه موضوع د اقبال په شعر کې وي. د مثال په ډول باندې د خودشناسۍ موضوع چې کومه ده، د اقبال په شعر کې شته یا ډېره ده، امکان لري چې د اقبال په شعر کې په دې برخې باندې کار وشي. نو د خوشحال په شعر کې هم موږ په ځینو خواو باندې تحقیق او څېړنه کولای شو چې هغه خوا د خوشحال په شعر کې ډېره وي. مثال په ډول باندې که د خوشحال په شعر کې د پښتونولۍ موضوع واخلو، نو کولای شي چې د خوشحال په شعرونو کې دا برخه ډېره وي. خو که چېرې د انسان دوستۍ موضوع واخلو، یا د مثال په ډول باندې دا د هیومانیزم موضوع واخلو، نو کېدای شي چې په خوشحال باندې هم داسې یو کار وشي. خو امکان لري چې د دکتورا ډیزرټیشن لږ موضوع پراخه وي او تحقیق هم لږ کار ته ضرورت لري.
هاشمي صاحب محترم، او بخشي، مثلا د خوشحال خان خټک په شعرونو کې دا کوم دیوان څه را رسېدل دی، په دې کې څومره کرکټرونه بیان شوي دي؟ په ټول پښتو شعر کې شاید دومره کرکټرونه نه وي بیان شي. فکر نه کوي چې په خوشحال کې څېړنه ډېر امکانات لري؟
خوشحال خان خټک خو یو څو اړخیز شخصیت دی. یعنی د خوشحال په شعر کې که موږ تاسو وګورو، د بېلابېلو نظریو څرکونه شته. وګورو فلسفي نظریو سرکونه شته، د هیومانیستیکي افکارو سرکونه شته، د فیمینیستیکي افکارو سرکونه شته، او همدارنګه د ډیرو نظریاتو سرکونه شته. خو که چیرې بیا سړی غواړي چې په یو شاعر باندې د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې، چې هغه نظریه د شاعر په شعر کې په سیستماتیک ډول باندې، په منظم ډول باندې، په تکراري ډول باندې تکرار شوي وي، نو دغه د انسان دوستۍ موضوع د خوشحال په شعر کې په داسې شکل باندې نه ده راغلی چې مطلب سړی د اول نه تر اخره پورې ورباندې تحقیق کولی وشي. نو مسله دا شی ده، که چیرې ستاسو د خبرې په تایید باندې چې مخکې مو وکړله چې که چیرې دا موضوع محدوده شوی وی، مونږ یوازې دا دویمه دوره د دویمې دورې پر ځای باندې یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی، نو دا به ښه خبره وه.
که دې موضوع ته راشم چې انسان دوستي، یعنی لکه څرنګه چې خلک وایي د بشر ګرانشت، لیکن د دریو پیړیو په ترڅ کې دغه مفهوم حتی په هغه وخت کې هم بدل شوی دی. دین، کلتور، جغرافیه او ډیر نور شیان هاشمي صاحب د انسان دوستي مفهوم بدلوي، همداسې نه ده؟
همداسې ده. زما اصل موضوع د دکتورا عنوان داسې و چې په دویمې دورې کې د پښتو شعر په دویمې دورې کې د هیومانیزم څېړنه وه. هیومانیزم خو د هیومانیزم نه چې کله ما دلته خپله موضوع وړاندې کوله، ما چې څومره دلته د خلکو ته قناعت ورکوه په دفاع کې، او ما دا خبره کوله چې د هیومانیزم نه هدف زما د انسان دوستۍ موضوع ده، سره د دې چې د هیومانیستیکي افکارو دغه کوم غورځنګ چې شروع شوی ده، دا بېلابېلو وختونو کې بدل شوی ده، او بېلابېلو وختونو کې د نوي نظریاتو پر اساس نوي خبرې شوې دي. نو د انسان دوستۍ موضوع ستا د خبرې په تایید سره چې دا د ټولنې سره، د کلتور سره، د فرهنګ سره دا فرق لري. د مخکې د بشر یادونه وکړله، د بشر او د آدم او د انسان توپیر هم ما د دکتورا په ډیزرټیشن کې کړی دی. رښتیا خبره هم دا ده چې لومړنیو انسانانو کې د انسان دوستۍ فکر ډېر کم و بدوي ټولنو کې. وخت او زمان په تېرېدلو سره فرهنګونه شي پرمختګ وکړ، مدنیت منځته راغلی. نو د انسان د معنا په نظر کې نیولو سره، د انسان هغه معنا چې کله ده د باطنیت، د انسان د فزیکي جوړښت او د معنوي جوړښت سره ارتباط لري، نو ډېر بحث په انسان دوستۍ کې په وروستیو وختونو کې د انسان په معنویت باندې کېږي، د انسان په اخلاقیاتو باندې کېږي.
وبخښه، دغه اخلاقیات هم دلته اصلا د انسان دوستۍ مفهوم یو بل ډول هم یو شی نه دی. د انسانانو په نظر مثلا په کابل کې د څارویو قرباني او د غوښې ویشل انسان دوستي ده. په اروپا کې په محضر کې د څاروي حلالول نورو انسانانو ته چې د سانې ته ګوري په ټیټه کتل دي، یعنی دا انسان دوستي نه ده. یا مثلا یو پخوانی مثال تاسو ته درکم، امریکا چې د نړیوالې دوهمې جګړې په وخت په جاپان باندې اټوم بم اچاوه، دا انسان دوستي بلله چې نړۍ له جګړې خلاصوي. خو تر ننه دې کار ته جاپانیان جنایت وایي او انسان دوستي نه ګڼي. فکر نه کوي چې اصلا له شیره د انسان دوستي توقع خپله یو تر سوال لاندې موضوع ده.
مسله دا شی ده، موږ چې په تخصصي ډول باندې په شعر باندې خبرې کوو، شعر کې دوه ډوله نظریات ډېر لیدل کېږي. یو خو ډېر وخت شعر په داسې شکل باندې ویل کېږي ټولنې ته چې هغه یوازې د هنر نه، د هنر یوه تقاضا کېږي، یعنی د هنر نه یوازې د ښکلا خوښونې هغه چې موږ په پښتو ادبیاتو کې وایو چې هنر د هنر لپاره دغه غوښتنه کېږي. خو بیا په عین وخت کې زموږ او ستاسو ادبیاتو نه په پښتو ژبې کې بالخصوص په شرقي ټولنو کې ډېر شاعران زموږ د فرهنګ او د ټولنې او همدارنګ د مذهب او د دین تر تاثیر لاندې خپل اشعار وړاندې کړي دي. مثال په ډول باندې رحمان بابا دی چې د ده په شعرونو کې کومه او تاسو ګورو ډېر داسې افکار شته دي چې هغه د اسلامي یا د اسلامي هیومانیزم یا د تصوفي او عرفاني هیومانیزم په نظر کې نیولو سره، انسان دوستي په نظر کې نیولو سره یو فکر وړاندې کړی دی. دا معلومداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع یوه داسې موضوع ده. موږ محققینو ته، موږ خپلو محصلینو ته هم دا خبره کوو چې په انسان باندې، په ژوندي انسان باندې تحقیق کول ځکه ښه نتیجه نه ورکوي چې هغه ژوندی دی، په تحول او تکامل او په بدلېدو کې دی. د انسان دوستۍ موضوع هم همدا شی دی. انسان دوستۍ موضوع باندې چې خبرې کوي، دا د چاپیریال سره، د ټولنې سره، د فرهنګ سره، جغرافیه سره، د تاریخ سره، د سیاست سره، د دې ټولو سره یو ډول ارتباط لري. یو ډېره مغلقه موضوع ده. معلومداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع امکان لري یو فرهنګ انسان دوستۍ ته یو له یو بود وګوري، او بل فرهنګ او بل ټولنه د بل بود نه وګوري. خو موږ په شرقي فرهنګ کې چې کله د انسان دوستۍ موضوع راځي، یا د انسانانو ته د لارښوونې خبرې راځي، اکثر خبرې د تصوف د تصوفي هیومانیزم یا د یعنی د تصوفي انسان دوستۍ د عرفاني انسان دوستۍ او همدارنګه د اسلامي انسان دوستۍ یعنی څه چې زموږ د دین پورې اړیکه لري یا د کویه په دین کې شامل دي له دې بوده ور باندې ډېرې خبرې شته دي.
هاشمي صاحب دلته بیا هم هماغه خبره ده، تاسو د خبره دی شعر له نظره ده، یو عادي انسان دوستي د سړي کلتور اثرات په غو باندې سړي. مثلا افلاطون وایي، افلاطون وایي شاعر د انساني نفس هغه برخه خوشاله کوي چې عاقل نه ده، عقل نه لري. د افلاطون په نظر شعر کله لویو شیانو ته په وړه سترګه ګوري او کله وړو شیانو ته په لویه سترګه. نو له شعر څنګه توقع کوو چې په یو مشخص او په ورته وخت کې متغیر حالت مشته بیان کړي؟
خبره خدا شته چې اوس کچېرې موږ د رحمان بابا شعرونه ګورو، د رحمان بابا په شعرونو کې پس مثال د رحمان بابا په خپلو شعرونو کې په ډېرو ځایونو کې د واز او نصیحت په ډول باندې دا خبره کوي چې انسان ته باید هماغه د انسان په سترګه وکتل شي، یا انسان باید په داسې شکل باندې ورسره رفتار وشي چې زموږ ستاسو دین مذهب څه وایي. یعنی زه د دې خبرې داسې یادونه کوم چې زموږ ستاسو په پښتو ادبیاتو کې شعر، ځینې شعرونه مو د هنري خوانه یا د هنریت د هنري افکارو له خوانه څېړنې ته ضرورت لري، ځینې شعرونه مو د محتوا له مخې بحث ته ضرورت لري. اوس د روحانیانو شعرونه دي، د روحانیانو شعرونه که وګورو هلته د هنریت موضوع نشته، خو د محتوا او د منځپانګې له مخې چې دوی د تصوفي او عرفان د تصوف او عرفان له نظره دوی په کوم ډول باندې په انسان او انسان دوستۍ باندې غږېدلي دي هغه د څېړنې وړ دي او باید ور باندې تحقیق وشي. زمونږ په پښتو ژبې کې که چېرې موږ غواړو چې یوه نظریه په شعر کې ثابته کړو نو کولی شو چې په هغې باندې کار وکړو. مثال په ډول یوازې د انسان دوستۍ موضوع نه، موږ کولی شو چې په پښتو شعر کې ځکه د شعر کار خو صحیح دی چې هغه یو ښکلا ورکول دي، شعر یو خپل هغه پېژندنه لري، خو په عین وخت کې زموږ شعرونه موږ کولی شو چې فلسفي افکار پکې وڅېړو، موږ کولی شو چې تصوفي افکار پکې وڅېړو، عرفاني یوه نظریه پکې وڅېړو. ټولې دنیا کې دا کار کېږي. اوس مثال په ډول باندې موږ کولی شو چې په شعر کې بېلابېلې نظریو باندې تحقیق وکړو او ورباندې څېړنه وکړو، سره د دې چې په ځینو شعرونو کې به دا نظریې کمې وي او په ځینو کې به زیاتې وي، خو مګر شته او موږ او تاسو زما په نظر باندې ورباندې کار کولی شو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. وړاندې د عابري سپوږمۍ لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د بیل گیټس په نوم د عابري سپوږمۍ لنډه کیسه د دوی په شخ.
د پارک د زړې ونې لڅانګې پاڼه مخې ته راولوېده. ښې ور وکتل، د ځان سره یې وویل، پاڼه یوازې شوه، د خپلې څانګې بېله شوه. ورټیټ شو، راوایخیسته، په ګوتو کې یې تاووله، ورسره یې سوړ سویلی له خولې وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چورت ته نه پرېښود، سر یې پورته کړ. ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې. مسک شو، خپل بوټونو ته یې وکتل، وی څنډل، د جیبه یې کاغذي دسمال راوویست، ښه یې خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اته میاشتې شوې وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو دي. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی. له هغې ورځې چې زیږېدلی دي هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې. د خپل جاکټ پر لستوړو یې اوښکې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی وو، پلار مې مړ شو، هغه رښتونی بل ګیټس وو. موبایل ترې لګېدلی پاتې شه. د ځان سره یې وویل، د بل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالداره سړی دی، بلیونونه ډالره سرمایه لري، چیرې مې لوستي وو چې که نوموړی یو مملکت فرض کړو، نو دای به د نړۍ په ټولو شتمنو هیوادونو کې به دیرسم نمبر کې وي. ولې یې پرېښوده چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی ته به بل ګیټس به خپل پلار ته نه وو پیرلی؟ بیا یې وویل، که په رښتیا عمر خرڅېدلی ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلی وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
لیکوال او شاعر ابری سپوشمی څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته راستولې. د دې خپرونې وروستي شیبو ته رسیدلې یو. په دې دقیقو کې داسې څوک در پیژنو چې له 13 کلونو راهیسې د ژوند لویه برخه له کتابونو سره تیره شوې ده. سپین سهار اوس مهال د کتابونو د یوې خپرندویې ټولنې مرستیال دی. دی وایي د کتابونو تر څنګ یې خوندور ژوند کړی او ډېر هغه څه یې له کتابونو زده کړي چې په عادي ژوند کې څوک نشي زده کولی. سپین سهار دا ازادي راډیو له خبریال همایون هیواد سره په دې راپور کې شخیدلې.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی، ډېر زیات ترې نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجي محمد نوم پرې ښی، نږدې ملګري قاري ګل بولي، خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1906 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولي علم اړوند په سپیس کلي کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، راته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې په دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی، نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و، څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي. فقط بس ویزه ده او ورزه، هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لومدغه 1100 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډېری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډېری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتۍ او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې او ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ یې خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.